ازادي راډیو اوریدونکو سلامونه. د ازادي راډیو خبرونه ته بیا هم شراغلاست. موږ د نن ماښام تر 2 بجو پورې پښتو او دری خبرونه لرو. د خبرونه مو خبري خبرونه ده. تاسو په ورسته په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نننی اعلان له جزئیاتو خبر سي. د افغانستان نور مسایل هم لرو. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خو په پیل کې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واوري. دا خبرونه سرخط. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول رای باطل اعلان کړ. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو نن په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او په یمن کې په جګړه کې ښکېلې خواوې په سویډن کې د سولې لپاره خبرې کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول رای نن باطل اعلان کړ. د کمیسیون ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې دا پریکړه د انتخاباتو د قانون د موادو له مخې کړي او د دې کار لپاره 15 دلیلونه لري چې دغه په وینا یو دلیل یې په ټاکنو کې پراخه درغلي وه.
به منظور تحقق احکام بند دوی ماده دوم
د انتخابات قانون د دویم او پنځم ماده د دویم بند احکام د پلي کېدو په منظور د انتخابات قانون د څلور نوي ماده د پنځم فقره په اساس او د اسناد او مدارک او دلایل په پام کې نیولو سره د 1990 کال د میزان د 28 او 29 د کابل انتخاباتي حوزه انتخابات باطل دي.
د حوزه انتخاباتي ولایت کابل باطل اعلان کرد.
د اکتوبر په شلمه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات وشو. د تخنیکی ستونزو له امله په 400 انتخاباتي حوزو کې د اکتوبر په 28 هم انتخاباتو دوام وکړ. په غزنی کې انتخابات نه دي شوي او په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات له اصلي نیټې یو ونې ځنډیدلی وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نننۍ پریکړې په اړه به وروسته خبري غونډه لري او معلومات به ورکړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو نن په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. د ارګ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي نن د ازادي راډیو ته وویل چې خلیلزاد په دې کتنه کې پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته د خپل سفر په اړه دواړو مشرانو ته معلومات ورکړي دي. زلمی خلیلزاد به سبا په مسکو کې یو د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف نن د روسیې دولتي خبري اژانس ایترتاس ته ویلي اساسي موضوع به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د پروسې مخته کول وي. کابلوف تاس ته ویلي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې د جوړجاړي د پروسې اساسي برخه ده او له دې پرته داسې ملي پروسه نشي ممکنه کېدلی. زلمی خلیلزاد د تیر یکشنبه په ورځ پاکستان، افغانستان، قطر او یو شمېر نورو هیوادونو ته د خپل سفر اعلان وکړ. هغه پرون وړمه ورځ په پاکستان کې و. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله نن د هغه هیواد په چابهار ښار کې دوه امنیتي ساتونکي په یوه چاودنه کې وژل سوي دي. د ازادي راډیو د ایراني برخې په حواله مخکې د وژل سوو کسانو شمیر 4 ښودل سوی و. چاودنه د چابهار د پولیسو یو مرکز ته نږدې سوی ده. د چابهار سرپرست والي رحیم دل بامري دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر کې شودل سوي وو. د چابهار سرپرست والی همدارز ویلي چې په حمله کې شای تر یو زیاتو کسانو لاس درلود. په حمله کې د زخمیانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند سوی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد د پیاده ځواکونو قومندان محمد پاکپور د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم ته ویلي چې دا تروریستي حمله وه، کومه نتیجه نه درلوده او په سیمه کې نظم بیرته ټینګ شوی دی. چابهار د عمان پر خلیج او له پاکستان سره د ایران پولی ته نږدې پروت دی. د نننۍ چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د 1/3 ولسمشر جورج بوش مړی به نن په تگزاس ایالت کې د هغه د ښځې او لور تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. د هغه تابوت د امریکا په بیرغ کې نغښتی او پرون د تگزاس په هیوستن ښار کې هغې کلیسا ته یووړ سو چې د بوش کورنۍ له ډېرو کلونو راهیسې په هغه کې عبادت کوي. مشر بوش د نومبر په 1/3 د تگزاس ایالت په هیوستن ښار کې په خپل کور کې مړ سو. د هغه جنازه به نن په ځانګړو مراسمو د تگزاس کالج سټیشن منطقې ته ولېږدول سي او بیا به خاورو ته وسپارل سي. د هغه تابوت به نن د ورځې خلکو ته یې ښیوي چې وی ګوري. د ملګرو ملتونو سازمان هڅه کوي چې په یمن کې د ولسمشر عبدالرب خو هادي منصور استازي او د شیعه حوثي ملیشو پلاوی د جوړجاړي لپاره وي موافقې ته سره ورسیږي. د دې دواړو ډلو استازي نن د ملګرو ملتونو د سازمان په هڅونه او منځګړیتوب په سویډن کې سره مخامخ شو. دا اول وار دی چې په یمن کې په جګړه کې ښکېلې خواوې په دغسې یوه غونډه کې ګډون کوي. په یمن کې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې زرګونه کسان بې کوره شوي او وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي چې لږ تر لږه 8 میلیونه وګړي په یمن کې د روانې جګړې له امله قحطۍ متاثره کړي دي. دا و د دې ساعت خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا فرشتي جلال زئی واوریدل مننه ترې کوو چې همې خبرونه در واوروله او همې خبرونه پیل کړه. وړاندې په خبرونه کې زه اجمل اند او زما تخنیکي همکار شمشاد زدران در سره یو د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وبخیده. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل حوزې د انتخاباتو نتایج باطل اعلان کړل. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د ملي وحدت د حکومت مشرتابه ته د سولې په برخه کې د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې موضوع به ریپورت واوري. د افغان ولسمشر دوهم رسیال وی افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې زیات نقش ورکړل شي. دا مو دا بل ریپورت موضوع ده. د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا په دې هیواد کې د دنیا عالمانو وژنه غندي او وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ دینی او مذهبي اړخ نه لري. دا موضوع هم در سره شریکو. که وخت اوسې نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل حوزې انتخاباتو نتایج باطل اعلان کړل. د دې کمیسون ویاند علي رضا روحاني نن په یوه خبري غونډه کې ویل دغه پریکړه وروسته لاغه وشوه چې په کابل کې په انتخاباتي حوزه کې د پراخو انتخاباتي جرایمو او درغلیو څېړنه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې نن د ورځې تر پایه به په دې اړه خپل رسمي دریځ اعلان کړي. اکرام الله اکرام یې په اړه ریپورټ راکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شکایتونو انتخاباتي سرغړونو او جرایمو له څېړلو وروسته د کابل حوزې رای باطل اعلان کړي او پټینګار یې ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مکلف دی چې له قانون سره سم په دغه ولایت کې له سره انتخابات وکړي. د دغه کمیسون ویان علي رضا روحاني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کابل انتخاباتي حوزې په اړه نږدې 3000 انتخاباتي شکایتونه، تخلفات او انتخاباتي جرایم څېړلي دي. نوموړي زیاتوي دغه پریکړه د مستند و اسناد او د حقوقي او قانوني بنسټ پر اساس کړی ده.
به منظور تحقق احکام بند دوی ماده دوم
د انتخاباتو قانون د دویم او پنځم ماده د دویم بند احکام د پلي کېدو په منظور د انتخاباتو قانون د څلور نوي ماده د پنځم فقره په اساس او د اسناد او مدارک او دلایل په پام کې نیولو سره د 1990 کال د میزان د 28 او 29 د کابل انتخاباتي حوزې انتخابات باطل دي.
د حوزې انتخاباتي ولایت کابل باطل اعلان کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د غپریکړې د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول د پراخ انتخاباتي درغلۍ او د درنو انتخاباتي جرایمو د ترسره کېدو له امله کړې ده. علي رضا روحاني وایي چې همداشان د شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د کمیسون د دارالانشأ رئیس احمد شاه زمان، د کابل ولایت د انتخاباتو د کمیسون پخوانی رئیس اول رحمان رودوال، د دغه کمیسون د ساحوي عملیاتي دفتر رئیس زمری قلمیار او مرستیال عبدالعزیز سمیم او د دغه کمیسون د معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس سید ابراهیم سادات له دندو لرې کړي او د دوسیو له څېړلو وروسته به پایلې هم له خلکو سره شریکی کړي. د کمیسون وایي چې پریکړه ورستۍ او د بدلون وړ نه ده. خاغلی روحاني وویل چې د کابل په انتخاباتي حوزه کې جدي ستونزې وي چې د انتخاباتو عمومي والی او عادلانه توپ ته زیان رسولی وو. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیالي همیرا حقمل له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې ډیر احتمال شته چې د فرا میدان وردګو او یو شمیر نورو ولایتونو انتخابات هم لغوه اعلان شي چې په اړه به وروسته پریکړه وشي. کابل ولایت په ولسي جرګه کې 3 څوکۍ لري چې د میزان 28مه انتخاباتو لپاره 800 تنو ځانونه کاندید کړي وو. له بل خوا د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کمیسیونونه په خپلو کارونو کې خپلواک دي او پریکړو ته احترام لري. په همدې حال کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پریکړه غیر عادلانه او د منلو وړ نه ده، ځکه د سرچینې په وینا بحران زیږوي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ورځې په اوږدو کې به کمیسیون په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي.
تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دریس څرګند نه دی، په څو دقیقو کې به ناسه ترسره شي او په دې برخه کې به بیا فیصله موږ خپل وضاحت شریکو.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه او 29مه ترسره شول چې د ګډوډۍ او د کمزوري مدیریت په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو د قانون په اساس په حقه حوزه کې چې انتخابات باطل اعلانېږي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د 2 ورځو په جریان کې په هماغه حوزه کې انتخابات ترسره کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د آزادو د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون حق لري چې رائے باطل کړي. خو نوموړی وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې تیر انتخابات په ستونزمنو شرایطو کې ترسره شول او دا لا څرګنده نه ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به بیا ځلی په کابل کې د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا ولري کنه. دا ډول پریکړه ښایي ستونزې زیاتې کړي. لا یوسف رشید سره از ما همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
له بعد ما غادي موږ هغه اندېښنې چې دغه پروسې په اړه موجود وي او همیشه موږ په دور باندې ټینګار کوو چې دواړه کمیسیونونه باید په ډېر همغږي سره او په مګرچا سره دغه واقعات په اړه باندې نه یوازې په کابل کې بلکې په نورو ولایتونو کې هم پیښې شوې دي باید پوره څېړنې ولري، عدالت تامین کړي او د درغلیو د فساد مخه ونیسي. خو نن کومه پریکړه چې د شکایت کمیسیون لخوا نسته ده، له بده مرغه دغه د سره دی چې کیدای شي یو پر ځای تصمیمي، اما د افغانستان لپاره کیدای شي ډېر ګرانه تمام شي،
ځکه دغه موجوده حالات ته پام سره کوم امنیتي وضعیت چې دی د سره بودیجې موضوع نور یې فکر کوي چې بیا ځلې مثلا په کابل کې انتخاباتو ترسره کول به دا یو اسانه کار وي.
نور شکایت کمیسیون قانون مطابق دغه واک لري، قانون دا واک ورکړی ده چې که چېرته دوی پیدا کړي چې وځي انتخابات ناقص ترسره شوي دي یا هلته د ټاکنو عادلانه والی سیزي او هغه سریتوب یا مستقیم والی په یو ډول د ډولونو متاثره شوی ده، دوی د فکر حق لري چې هلته انتخابات باطل اعلان کړي او په یو اونۍ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید ټاکنې هلته ترسره کړي. اما د افغانستان د عمومي وضعیت پکه نه کوم چې د ته آماده وي چې بیا هم کابل کې زړه زړه دغه ټاکنې ترسره شي. نو د ما په آن باندې کېدای شي دغه ټاکنې وځنډېږي او د ولسمشر ټاکنې سره لږ د غزنی دا یو ځای ترسره شي. اوس فکر کوم چې نه ټاکنو خپلو کمیسیون آماده ده، نه بودیجه لري او نه هم تروس پرې. فکر کوم چې دغه پریکړه د انتخاباتو کمیسیون لخوا نه په ډېر اسانۍ سره ومنل شي.
بله رشید صاحب، او به خیر فکر کوم چې دا درغلي به تر دې کچې وا چې ټول رای باطل اعلان شي او کنه په کار وشي د ځینو مرکزونو باندې فکر وشي.
په لومړي سر کې نه کړه چې دغه اتفاقات په کابل کې پیښې وو، دا په نور ولایتونو کې هم پیښې وې، یعنی کابل د استثنا نه وو چې کابل کې ډېر وي او په نور ولایتونو کې نه وي. اما دغه چې د بیا شمیرنې د تفتیش او د سیلونو هغه مراحل د کابل متاسفانه ډېر شفاف نه وو او په عین حال کې څو زره د دواړو کمیسیون ترمنځ په دې اړه باندې هغه لفظي شخړې هم راوپارېدلې، حتی یو بل په دې باندې تورن کړی چې دی یا کارکوونکي یو بل نیولي او سرنولوجي معرفي کړي دي او روزمره دوه درې تنه به فساد په تور نیول کېدل. نو په پایله کې دا څه چې هم انتخاباتو کمیسیون له مدیریت څخه عاجز استي او هم د شکایتو کمیسیون ته بل لار پاتې نشي. او کنه دا موضوع ډېر ساده په حواله کې یو پلان په اساس باندې، یعنی په ډېره همغږي او په ډېره همکاري سره دا شونې به چې هغه مراکز هلته بعد اتفاقات پیښې وي دي مدیریت سي کنټرول سي او بل اخره دغه جته د لړۍ له نور شي چې بیا فایل په ټوله کې باطل اعلان شي او د کابل حوزه له دغه ټاکنو څخه مستثنا شي. له بعد مرغه
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده او د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په باطلېدو یې خپل نظر څرګنداوه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یار ګوای چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ملي یووالي د حکومت په شرطابه ته د سولې په برخه کې د خپلو وروستیو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر د دوام په اړه له ولسمشر او اجرایه رئیس سره خبرې وکړي. اجمل تورمن د کابل استودیو نه را سره په تماس کې دی، د موضوع تعقیب کړی دا تورمن سب خبرونه تستړی مشي. نور معلومات بل تاسو وولو.
بلې ان سپ تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پاکستان او د سیمې نور هیوادونو ته د خپل تازه سفر په اړه د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي رادیو ته وویل چې خاغلی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره د خپل خبرو د نتایجو په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته معلومات ورکړل.
آقای خلیلزاد در رابطه با سفرهایی که دو روزه داشته در منطقه و همچنین سفرهای آینده شون که به برخ کشورها داره معلومات را کرد. آقای جمهور هم تکلیفش برانه بود که همکاری مشترک کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا همتونه افغانستان در بستان به اجتماع پیدا کمد.
د خاغلی مرتضوی په خبره ولسمشر غنی خاغلی خلیلزاد ته وویل چې افغان حکومت په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره جدي اراده لري او طالبانو سره د خبرو لپاره خپل مرکچی پلاوی هم د جنیوا په ناسته کې اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د سیمې هیوادونو په خپل دریم سفر کې لومړی اسلام آباد ته ولاړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې پاکستانی چارواکو خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې له خبرو او هغه هیواد کې د امنیت له ټینګښ ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د پاکستان حکومت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او د هغه هیواد لوی درسیز خاغلی خلیلزاد سره په خبرو کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د جګړې د ختمولو غوښتونکي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د برېټانیا سفیر نیکولاس کی د نن په ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د سولې په برخه کې د زلمی خلیلزاد هڅې ګټورې ګڼلې دي او ویلي چې طالبانو سره د خلیلزاد مستقیم مناسبه نتایج ولري. بلې انسب
مننه کوو اجمل تورمان. پام دې موضوع کې پاتې کیږو که لیوی خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له مختلفو اړخونو سره د خبرو نوې لړۍ پیل کړې. بل لور ته د طالبانو پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه هم پراخ شوي. رویټرز خبري اژانس د افغان او امریکایي چارواکو په حواله وایي د طالبانو پر ضد د عملیاتو د پراخولو هدف دا دی چې دا ډله د سولې خبرو اترو ته اړ کړي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ نور جزئیات تراوري.
په هلمند ولایت کې تیره اونۍ د امریکا په یو هوایي برید کې د طالبانو د یو مهم مشر ملا عبدالمنان وشل کېدل د طالبانو پر ضد د بریدونو زیاتوالی ښیي چې هدف یې سولې ته د دې ډلې حاضرول دي. افغان او امریکایي مقامات وایي د طالبانو پر ضد د دې لپاره هوایي او ځمکني بریدونه زیات شوي دي چې د سولې په احتمالي خبرو کې افغان حکومت له قوي دریځ سره ګډون وکړي. د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی مشرانو سره خبرې وکړې اوس افغانستان ته تللې او له افغان مشرانو سره ګوري. نوموړي تیره اونۍ امریکایي رسنۍ پی بی ایس ته وویل چې د سولې د موافقې لپاره بیړه لري او ښه به وي چې دا موافقه د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې وشي. که څه هم امریکایي مقامات په افغانستان کې د خپل ماموریت د پای ته رسولو لپاره د کوم مهالویش له اعلانولو ډډه کوي خو یو شمیر افغان چارواکي اندېښمن دي چې امریکا غواړي د خپل تاریخ له تر ټولو اوږدې جګړې څخه ژر ووځي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په جګړه کې د برلاسه کېدو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات زیات کړي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور هم په دې نظر دی چې امریکا او افغان حکومت پر طالبانو ډیپلوماتیک او پوځي فشارونه زیات کړي دي.
امریکایانو دوه ګونی چور اخیسته، یو د دوی پر سنگرونو سخت گزارونه را روان دي، د ملان منانه خوند وجنه په سنگین کې د دوی د تعلیم او تربیه د کمپ ویشتل، او د بل زموږ پر ملایانو چې په کابل کې عمله وکړل حکومت خپل عملیات د دفاعي څخه تعرضي ته واړول او اوس په دوی پسې ګرځي. د بلې خوا پاکستان هم د امریکایانو فشار پر خپل ځان احساس کړی دی، نو پر طالبانو باندې د څو اړخ څخه فشار دی.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو دوه اونیو کې د دوی هوایي ځواک د طالبانو پر ضد 116 هوایي حملې کړي دي. دفاع وزارت وایان غفور احمد جاوید رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی په دې بریدونو کې د طالبانو ګڼ شمېر قوماندانان وژلي، د روسین مرکزونه یې ورته له منځه وړي دي، او د نشه یي موادو په ګډون د طالبانو د تمویل سرچینې هم په نښه کړي دي. افغان او امریکایي مقاماتو خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه په بیړه د 4000 امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه چې له 2015 کال راهیسې په میاشتنی ډول شاوخوا 600 تلفات ورکوي له جدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې یو لویدیز ډیپلوماټ رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي داسې فکر کېږي چې د سولې لپاره ډیپلوماتیکي هڅې او پر طالبانو پوځي فشار باید ژر نتیجه ورکړي، کنه د افغانستان د جګړې په اړه به د سپینې ماڼۍ د صبر کاسه نسکور شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا په دې هیواد کې د دینی عالمانو وژنه غندې وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ دینی او مذهبي اړخ نه لري. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا وایي هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه کوي او بې ګناه انسانان وژني دوی اصلا اسلام نه دی مطالعه کړی. د دغه شورا غړي احمد الرحمن علیزاده د پنځشنبه په ورځ د دغه شورا د غونډې په څنډه کې خبري اعلانو ته وویل د افغانستان جګړه دینی او مذهبي نه بلکې استخباراتي اړخ لري.
حملاتی که امروز در افغانستان هست و جنگایی که در اینجا هست،
هغه وایي په افغانستان کې روانه جګړه استخباراتي ده، له دینی او مذهبي اړخ هیڅ جواز نه لري. په اسلامي شریعت کې نشته چې بیگونه انسانان د قتل شي، ماشومان د اعتماد سي او د چاوی نه دي تويسي.
د هیڅ جای د هیڅ دین مذهبي جایز نیست.
د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا چې د دوی په خبره له آزادو بی‌طرفه او خپلواکو دینی عالمانو څخه جوړه شوې ده، په دینی مذهبي او اسلامي ارزښتونو او د دینی عالمانو په غونډو باندې حمله وغندلې او دا یو ناروا کار وباله. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوونه یو لاندې د کابل په اونانو هوټل کې د دینی عالمانو په یو غونډه انتحاري حمله وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې 50 تنه وژل سوي او شاوخوا 3 تنه نور ټپیان وو. دغه حمله په ملي او نړیواله کچه وغندل سوه. له دغه حملې څو ورځې وروسته د کابل د دینی عالمانو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په کابل کې د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل سو. تر اوسه هم د دغو دواړو حملو مسولیت چا نه دی منلی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې دینی عالمان روانه جګړه ناروا بولي، بلکې له دې وړاندې هم د افغانستان د دینی عالمانو شورا په بیا بیا د افغانستان جګړه استخباراتي او ناروا بللې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس ګلرحمن قاضي وایي که افغانان له تدبیر کاروان اخلي او جګړه مهار نکړي، نو ممکن روانه تحمل شوې جګړه لا پسې پراخ شي.
د افغانستان د جګړې د ودریدو لپاره یوازینی لار چې اوس خپل ملت باید موږ سولې ته کینو او خپل منځي افغاني سوله راولو، او د دې لارې وکولای شو چې جنگ ته د پای ټکی کړو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت کې د جماعتونو رئیس مولوی فضل کریم هم په افغانستان کې روانه جګړه جنایت وباله او ټینګار وکړ. هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي یو وخت به د دوی تر کورونو هم ورسیږي.
تاسو ته مقاله آزادۍ راډیو نه اورئ. دا افغان ولسمشر دوه مرستیال وایي افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې زیات رول ولري. سرور دانش نن د ځوانانو د پارلمان د دریم کال د پرانیستې په غونډه کې دا څرګندونې کړې دي. د څرګندونو نور جزئیات له کابل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ځوانانو د پارلمان د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې په کابل کې وویل چې تمه ده چې دغه ځوانان د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې قوي او مدبرانه رول ولوبوي. ښاغلي دانش د ځوانانو فعالیتونه د پام وړ وبلل او ویل د ټولنې دا قشر چې د افغانستان د نفوس زیاته برخه جوړوي باید په لویو مسایلو په ځانګړي ډول په سوله کې مهم رول ولري.
ځوانان همغسې چې په جګړه کې زیاته قربانی ورکړي په سوله کې هم باید زیات رول ولري، ځکه سوله د هیواد راتلونکي او د ځوانانو سرنوشت جوړوي. ځوانان چې د یو هیواد اکثریت نفوس جوړوي، موږ باید د جګړې او سولې په برخه کې د دوی نظریات، لیدلوري او همداشان اندېښنې په پام کې ونیسو. له تاسو غواړم چې په خپلو غونډو کې په دې اړه خپل وړاندیزونه په رسمي ډول ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریک کړي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د پیلېدو په اړه هلې ځلې تیزی شوې دي. د افغان حکومت تر څنګ امریکا هم د افغان سولې په برخه کې د اسانتیاو د برابرونکو هیواد په توګه هڅې تیزی کړې دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې ښځې او ځوانان به په دې پروسه کې نقش ولري. د ځوانانو پارلمان په 1915 لمریز کال کې جوړ شو او له دې وړاندې 2 ځله دغه ډول ناستې ترسره کړې دي. د ځوانانو له لوري د قانون د حاکمیت په اړه تمرین او د بیلابیلو مسایلو په اړه غوښتنې او نظرونه د دغه پارلمان عمومي اهداف یاد شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار چې د دغه پارلمان د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی و وویل چې ځوانان باید په راتلونکو انتخاباتو کې هم رغونکی رول ولري. په ورته وخت کې د ځوانانو روزنیز پارلمان مشره خالده خلوت وایي حکومت باید په دولتي ادارو د ځوانانو ګمارنې ته ځانګړي پاملرنه وکړي. نوموړي له ځوانانو سره د حکومت لخوا د شوي ژمنو نه پلي کولو په اړه هم نیوکه وکړه.
د ښاغلي ولسمشر غواړو چې په دولت کې د ځوانانو د ونډې په برخه کې د شویو ژمنو په اړه مکرراً قطعي امر وکړي. په ادارو کې د ځوانانو ګمارنې په تېره بیا د ښځو ونډې له امله د مننې تر څنګ له ولسمشر مو غوښتنه دا ده چې د ځوانانو اړوند چارو ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي.
ښاغلي خلوت دا هم وویل تر دې دمه د دوی له لوري جوړې شوې طرحې او وړاندیزونه د افغانستان یو شمېر ادارو او وزارتونو ته لیږل شوې دي. د هغې په خبره ځوانان او د ځوانانو روزنیز پارلمان د قانون حاکمیت او د وړتیا په اساس له ګمارنو ملاتړ کوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. ملګرو ملتونو په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن یمن د سولې د خبرو یو نوی پړاو پیلوي. دا د ملګرو ملتونو د هغه هڅو یوه برخه ده چې غواړي په دې هیواد کې سختې جګړې پای ته ورسوي. په یمن کې د سنی حکومت استازي چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د شیعه حوثیانو استازي چې ایران شاته ولاړ دي د سولې د خبرو لپاره د چهارشنبه په ورځ سویډن ته ولاړل. فریبا ظاهر په اړه نور جزئیات درکړي.
د یمن د سولې خبرې د ملګرو ملتونو په نوښت په سویډن کې ترسره کیږي او په ټوله کې هڅه دا ده چې د یمن سختې جګړې ختمې شي او خلک له دغه ناورین څخه راووزي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس چې د دې خبرو مشري کوي غواړي چې دواړه لوري د سنا د نړیوال هوایي ډګر پر پرانستلو، د بندیانو پر تبادلې او د یمن په بندري شهر هودیده کې چې د حوثي وسلوالو په لاس کې دی پر اوربند موافقه وسی. خود ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي چې په دې اړه باید د چټک پرمختګ تمه ونسی. د امریکا سنا هم هڅه کوي چې پر داسې پریکړه لیک موافقه وسی چې پر اساس یې په یمن کې د ائتلافي ځواکونو له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته ورسیږي. امریکا تیره میاشت په یمن کې د جګړې لپاره د ائتلافي قواوو الوتکو ته د تیلو له ورکولو ډډه وکړه. تر دې وړاندې هم ملګرو ملتونو څو ځله د یمن د جګړې د شکیل خواوو ترمنځ د سولې خبرو د ترسره کېدو هڅه کړې وه خو نتیجه یې نه و ورکړې. دا له 2014 کال راهیسې لومړی ځل دی چې د جګړې شکیل خواوې نن په سویډن کې د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. له 2014 کال راهیسې په یمن کې دغه جګړې چې د حکومت او د ایران په لوه شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ روانې دي، زرګونه کسان وژلي او میلیونونه یې بې کوره کړي دي. د دې ترڅنګ اقتصادي بحران او قحطۍ هم میلیونونه یمنیان اغېزمن کړي دي. د دې جګړې پای لا هم نه تر سترګو کېږي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې د یو شمېر عربي هیوادونو د ګډ پوځي ائتلاف مشران دي. دا ائتلاف په یمن کې د عبدربو منصور هادي له حکومت سره د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې مرسته کوي. په یمن کې حوثي ملیشه قواوې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر هادي پر ضد پورته شوې او د هغه هیواد پلازمینه صنعا تر ولکې لاندې کړه. حوثي ملیشه وتوانېدل چې د ولسمشر هادي حکومت ړنګ کړي او له یمن تیښتې ته مجبور کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 میلادي کال د هادي په ملاتړ او د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د یمن جنگ تر ډیره حده د سعودي د سنی او د ایران د شیعه سیاستونو ترمنځ نیابتي جګړه ګڼل کیږي، خو سعودي او اماراتو هڅه پیل کړي چې ځانونه له دې جنگه فارغ کړي. د هغوی غربي متحدانو هم چې د جګړې لپاره د استخباراتي معلوماتو په راټولولو کې مرسته ورسره کوي او وسلې ورکوي، په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره فشارونه زیات کړي دي.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوړی د ازادې راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کېږي. 4 بجې او 1.5 دقیقې شوې. یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فرشتي جلال زیا ورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول رای نن باطل اعلان کړی. د کمیسیون ویاند ویلي چې دوی د قانون د موادو له مخې دا کار کړی او د دې لپاره دلیل لري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د ارګ مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې خلیلزاد په دې کتنه کې پاکستان او نورو هیوادونو ته د خپل سفر په اړه د ملي یووالي حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله نن د هغه هیواد په چابهار ښار کې دوه امنیتي ساتونکي په چاودنه کې وژل شوي دي. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او د امریکا د یو څلوېښتم ولسمشر جورج بوش مړی به نن په تکساس ایالت کې د هغه د ښځې او لور ترڅنګ خاورې ته وسپارل سي. نن به د ورځې د هغه تابوت خلکو ته د کتنې لپاره ایښی وي او وروسته به په ځانګړو مراسمو کې د تکساس کالج سټیشن منطقې ته ولېږدول سي.
دوستان له فرشتي جلال زئی مننه کوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی درواورول. اوس هم یوسف خان زدران ته ورزو څو سپورتي خبرونه برواوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال د اتلانو جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې د هرات د سرخپوشان لوبډلې د پکتیا اتفاق لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د سیالۍ نن پنجشنبه پیل شوې چې پکې د اتو زونونو څخه تکړه سیمه ییز لوبډلې ګډون کوي. په کابل کې د اتلانو جام سیالۍ داسې مهال پیلېږي چې له دې وړاندې د میزان په میاشت کې د افغانستان فوټبال غوره لیګ سیالۍ ترسره شوې. د اتلانو جام په سیالیو کې هره ورځ 2 لوبې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په 2018 میلادي کال کې تر ټولو ډېرې 20 ورځې لوبې ګټلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په دغه کال کې د ډېرو بریاوو له کبله د ګټونکو لوبډلو په سر کې ده. د کرکټ بورډ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د 20 ورځو سیالیو له بریاوو سره په آسیایي جام سیالیو کې سریلنکا او بنګلادیش ته ماته ورکول او له هندوستان سره د لوبې مساوي پای ته رسول هم افغان لوبډلې ته خاص نوم ورکړی دی. کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې د لوبغاړو نومونه هم ذکر کړي چې په 2013 کال کې یا ډېر رنزونه کړي او یا هم تر ټولو ډېر ځلیدلې دي. په دغه نوملړ کې د لوبډلې کپتان اصغر افغان لومړی او اوپنر توپ وهونکی حضرت الله زازی دویم مقام لري. او وروستۍ نړیوال خبر دا چې د هاکی د نړیوال جام په سیالیو کې جرمني هالند ته ماتې ورکړه، خو د پاکستان او مالیزیا لوبه برابره پای ته ورسېده. هالند له جرمني څخه 1-4 پر وړاندې لوبه وبایلله، خو مالیزیا او پاکستان به تر پایه 1-1 ګول وکړ. دا لوبې د هندوستان د بهنشور په ښار کې د نومبر میاشتې له 28 مینیټې څخه پیل شوې دي. د هاکی په 14 پړاو نړیوال جام سیالیو کې ټول 14 لوبډلې ګډون کوي.
هغه سم مخکې لیدین چې د ماشومان د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو. کور کلی واوري د ماشومان د ملاتړ په برخه کې د یو پرمختګ ریپورت راخلو. افغانستان کې په لومړي ځل د ماشومان د ملاتړ دولتي مرکز پرانستل شو. د دې هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له دې مرکز هدف د متضرر ماشومان ساتنه او د دوی ملاتړ دی. له دې سره د اسرا د ماشومان روزنتون مشر مجیب لحاظ د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی کوي. وایي حکومت له لوري د افغان ماشومان د ژوند د ښهوالي لپاره داسې ډیر کارونه باید ترسره شي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورور پسې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام لیا د مباحثه.
په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د ماشومانو د ساتنې او لدوی څخه د ملاتړ لومړنی مرکز پرانستل شو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته وویل چې اړینه وه د بیلابیل لاملونو له امله متضرر ماشومانو ته داسې یو مرکز موجود شي چې د دولت ملاتړ ولري.
هدف از افتتاح از این مرکز ای است.
د دغه مرکز د پرانستلو هدف دا د هغه مشومان چې لغپلو کورنۍ لری پاتې کیږي یا هم له کور تختی هغه مشومان چې پر وړاندې توتريخواله کیږي او له قانون سرغړون کې مشومان چې له همدی دلایل لامل زیانمن کیږي باید دا یو مرکز ورته ووسی چې د دولت د مواظبت لاس او ملاتړ ورسره ووسی خپل مال ژوند تر وګرځي او بل اخر خپل کورنۍ سره بیرته وصل شي.
دغه مرکز د کابل پانتون د ځوانانو د هغې ډلې په همکارۍ جوړ شوی چې د مشومانو د ملاتړ او روزنې په برخه کې زده کړې کړې دي. د ماشومانو د ملاتړ او محافظت په مرکز کې به په موقت ډول یعنی لیویونه تر لاس ورځو پورې ماشومان د دې لپاره ساتل کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو مخې په دغه موده کې به ماشوم له خپل کورنۍ سره عادي ژوند کولو ته چمتو شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې دغه مرکز به د 150 ماشومانو د ساتلو ظرفیت ولري. د ښاغلي زکی په خبره راتلونکي 1499 مریض کال کې به د افغانستان په وو زونونو کې د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت اته نور د ماشومانو د ملاتړ او ساتنې دولتي مرکزونه هم جوړ شي چې د غشمیر مرکزونو جوړولو لپاره ملي شورا ته د تصویب لپاره د بودیجې وړاندیز هم کړی دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ملاتړ او محافظت دیش مرکزونه شته چې 24 په کابل او پاتې نور په ولایتونو کې دي. دغه شان 15 مرکزونه 24 ساعته او 15 نور 12 ساعته دي. خو دا ټول خصوصي مرکزونه دي. له افغان ماشومانو د ملاتړ نړیوال ادارې یاسف د چلډرن مخکې تر دې ویلي و چې په دغه هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي، 2.1 میلیونه ماشومان درانه کارونه کوي او په ټوله کې 6 میلیونه ماشومان له ګواښ سره مخ دي. په ورته وخت کې د اسرا په نوم د افغان بې سرپرست ماشومانو روزنتون مشر مجیب لحاظ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی وکړ، خو وایي چې دولت باید د افغان ماشومانو د ژوند د ښوالي لپاره اساسي کارونه وکړي.
یوازې د مرکز جوړېدل د دوی په خاطر باندې کفایت نه کوي. اساسي خبره د دوی په خاطر باندې عامه پوهاوی ده، ښوونځي ته تګ ده او د مور او پلار سره خبره ده، د ښوونکي په دې اړه باندې پوهېدل دي تر څو له دوی سره دایمي کار ور باندې.
ښاغلي لحاظ دا هم وویل چې دولت د ماشومانو ته د داشن مرکزونو جوړولو تر څنګ په دغه مرکزونو کې له ماشومانو سره ښه چلند، د روزنې د ظرفیت لوړولو او ښه امکاناتو مسلې ته هم پام وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، تاوتریخواله یا خشونت هغه څه ده چې په ټولو انسانانو په تېره بیا په ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر کوي، هغوی له رواني او فزیکي اړخه ځپي. نن په همدې اکله خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو او میندو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې کار کوونکی عزیزالله نور دی. په پیل کې به په خپله